آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1994 لمریز کال د وږي 15 ده چې 2015 میلادي کال د سپتمبر د 6 نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگتن کې د مخکښتن 8 بجې دی او د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکي
کړي په سوریه کې د روسیې د نظامی فعالیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده عربی متحده امارات په یمن کې په حوثی شیعه یاغانو باندې هوایی حمله زیاتې کړې دي او د یوکرین جمهور رئیس ویل دي چې یو اونۍ کې چې په ختیځ یوکرین کې اوربند نافذ دی
په دې خبرونه کې به دا ریپورټونه واورئ د کونړ ولایت د چپې درې پولیسوالۍ کې د طالبانو او دولتي قواوو جنګ پای ته رسېدلی دی د افغانستان د بانک چارواکي وایي چې د افغانیو د نرخ کمېدل به په هیواد کې اقتصادي بحران سبب نه شي د افغانستان د ځوانانو د کرکټ ټیم په بریالیتوب خپل هیواد ته راستون شوی دی او د یونان او مقدونیې په لاره په سلګونو مهاجرین لویدیځې اروپا ته د حرکت په حال کې دي خو لومړی به له طاهر اتکزینا د دې ساعت خبرونه واورئ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هغو رپورټونو په حق له د امریکا اندیښنه څرګنده کړې ده چې وایي روسیه په سوریه کې نظامی فعالیتونه زیات کړي دي هغه په دې اړه پرون د شنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون کې خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې کیری دا په واضح توګه وویل چې که دغه رپورټونه رښتیا وي نو دا فعالیتونه شخړې او جګړې نورې هم پسې پراخوي د بې ګناه انسانانو تلفات زیاتوي د مهاجرینو بهیرونه چټکوي او د اسلامي دولت یا داعش په مقابل کې د جګړې خطرونه راپیدا کوي کیری او لاوروف موافقه کړې چې د سوریې د شخړو او جګړو په اړه به بحثونو ته د دې میاشتې په پای کې په نیویارک کې دوام ورکړي د عربي متحده اماراتو جنگي الوتکو پرون د شنبه په ورځ یوه ورځ وروسته له هغه په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په ځایونو باندې بمباري وکړي چې د دغو یاغیانو د یوه توغندي په حمله کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لرشتلره 55 عسکر ووژل شول په پایتخت صنعا کې چې د تقریبا یو کال را په دې خوا د ایران په مشرۍ د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی طبي منابع ویل دي چې د دې حملو په نتیجه کې تقریبا 40 تنه ملکیان وژل شوي دي دغه هوایي حمله یوه ورځ وروسته له هغه پیل شوي دي چې د یاغیانو د توغندي په حمله کې چې په معرب کې د نظامي سامانونو او تجهیزاتو په یوه ډیپو باندې وسوه د سعودي عربستان 10 تنه عسکر ووژل شول د سعودي عربستان مطبوعاتو پرون وویل چې په دې حمله کې د عربي متحده اماراتو 50 عسکر هم وژل شوي دي د یوکرین جمهور رئیس پیترو پاراشینکو پرون د شنبه په ورځ ویل دي چې په ختیځ یوکرین کې اوربند د یوې اونۍ را په دې خوا نافذ او عملي شوی دی پاراشینکو د یوکرین په ملي تلویزیون کې وینا وکړه او وی ویل چې دا اول ځل دی چې د اوربند هغه موافقه چې د فبروري په میاشت کې په مینسک کې د لویدیځ په سرپرستۍ لاسرک شوې یوه اونۍ کېږي چې په بشپړه توګه عملي شوې ده او په تیرو 8 ورځو کې یو یوکرانی عسکر لا په جګړه کې نه دی وژل شوی مګر ځینې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې وایي څو تنه عسکر او ملکي وګړي د ځمکنیو ماینونو په چاودنو او د موټرو په ټکرونو کې وژل شوي دي د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو هم پرون اعلان وکړ چې یو ملکي کس دونیسک ته نږدې د یوکراین د پوځیانو په ډزو کې وژل شوی دی په کونړ کې زموږ خبریال له چارواکو له قوله ویل دي چې د چپې درې په ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې ده
چارواکو ویلي چې سار په 15 بجو نږدې 1500 داخلي او بهرنیو وسلوالو د چپې درې ولسوالۍ په ودانۍ او ټولو امنیتي پوستو او مهال بریدونه کړي او د درې ساعته جګړو وروسته پکې د اته ملکي وګړو په ګډون 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي
د خبرونو څخه وروسته به دا رپورت تاسو ته واورول شي د تاجکستان چارواکو ویل دي چې 9 تنه پولیسان او 10 تنه مشکوک یاغیان په هغه جګړه کې وژل شوی دي چې ملامتي د دفاع په یوه بغاوت کوونکی وزیر باندې چې د جمعې په ورځ برطرفه شوی دی اچول کیږي. پولیس وویل چې دا خلک په پایتخت دوشنبه کې دننه یا هغه ته نږدې په داسې حال کې وژل سوي دي چې امنیتي قواوو هغه یاغیان پسې واخیستل چې د دفاع د وزیر د برطرفه سوي مرستیال عبدالحلیم نظرزاده سره یې اړیکې درلودې. هغه د تاجکستان د اعتدال غوښتونکي اسلامي رونسانس د مخالف ګوند غړی و چې دغه ګوند تېره اونۍ د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د تروریستانو سره د ارتباط درلودلو په تور لغوه سوی دی. په زرګونو کډوال هنګري رد کړل خو اتریش ته ور روان دي. د امریکا ژه خبریال مایکل براون په دې اړه د بوداپست څخه یو رپورټ راستولی دی چې اوس یې تاسو ته اورو.
مهاجرو ته په داسې وخت کې هرکلی وویل شو چې د مرستو خلطې ورباندې وشل کېدلې او د وده کېدو ځای ورته ورکړی شو او ځینې یې لا تر اوسه په دې هیله دي چې لا نور پر مخ او ولاړ شي. موږ اوریدلې دي چې آلمان ټول هغه مهاجر مني چې په بوداپست کې دي او باقي پاتې په آلمان کې دي او زه متيقنه نیمه مګر داسې معلومیږي. دوی پرون د شنبه په ورځ په داسې وخت کې راورسېدل چې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې خبرو ته دوام ورکړی و چې څرنګه د مهاجرو د دوامداره بهیر انتظام وکړي. د فرانسې، آلمان او ایټالیې مشرانو ویلي دي چې په درست اروپایي اتحادیې کې په جبري او عادلانه توګه مهاجر باید وویشل شي، مګر تر اوسه پورې څو هیوادونو د دغه نظر ملاتړ کړی دی.
او دا هم وروستی خبر. د نړۍ د شلو پرمختللو اقتصادي هیوادونو د مالیه وزیرانو او د مرکزي بانکونو رئیسانو ویل دي چې د نړۍ اقتصادي وده تر هغې چې دوی یې پیشبیني کړې وه سوکا ده، مګر دوی په دې ډاډه دي چې اقتصادي بیا رغونه به په ټوله نړۍ کې تحرک ومومي. د دوه هیوادونو د مالیه لوړپوړو چارواکو د ترکیې په پایتخت انقره کې د خپلې دوې ورځنۍ عالي جرګې په پای کې پرون د شنبه په ورځ وروستۍ اعلامیه خپره کړه. داو د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې ده. چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې څلور دیرش کسان وژل شوي دي. پام وکړئ، له اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
چارواکو ویلي چې سار په 15 بجو نږدې 1500 داخلي او بهرنۍ وسلوالو د چپې درې ولسوالۍ په ودانۍ او ټولو امنیتي پوستو او محل بریدونه کړي او د درې ساته جګړو وروسته پکې د اته ملکی وګړو په ګډون څلور دیرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. یو سیمه ییز چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې په جګړه کې څوارلس وسلوال طالبان، دولس حکومتي سرتیري او اته ملکی وګړي وژل شوي او د درېشتو طالبانو او لسو ملکی وګړو سربیره تر څلوېښتو حکومتي سرتیري ټپیان دي. خود کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې یو شمیر کورونه او هټۍ هم تخریب شوې دي.
د وسیدو 15 کورونه یې تخریب کړي دي. د ګوسلک په بازار کې لیوي خبرېدونه پیل کړل او بازار ته ورننوتل او هلته یې سخته جګړه پیل کړه چې په پایله کې د خلکو لس دوکانونه هم سوځولې دي.
قومندان وای اوس جګړه آرام ده او د طالبانو یو شمیر مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وای ولسی خلک لا هم په سخته ویره کې دي.
تقریبا اوس جنگ ولاړم دي. اوس هم خلک د کورونا زیاتره نه راوځي ځکه چې شاوخوا د شکی لګولې دي او موڅو حرکت کوي نو هغه رساکي ولیا.
طالبانو د دغه جګړې مسولیت منلی او ویلي دي چې تر 500 امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وای په دغه جګړه کې نه امنیتي پوستي نیولي او یو شمیر حکومتي موټر یې تخریب کړي دي. چپه دره د کونړی ولری پرته ولسوالی ده چې د نورستان مرکز پارون ته نږدې ده. دغه ولسوالی په خوا هم څو واره وسلوالو طالبانو نیولې و. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غږ واشنگتن نم د ازادۍ رادیو پیغام واورید. د افغانستان د بانک چارواکي وایي چې د افغانۍ د ارزښت کمېدل به د هغوی په وینا په هیواد کې د مالي بحران سبب نشي ځکه چې افغانۍ پیاوړی مالي بنسټ لري. پام وکړئ، نور تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سیند په رپورټ کې چې د کابل نه را لېږلی دی.
که څه هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یو لړ اندېښنې را پیدا کړې. خو افغانستان بانک وایي د هیواد ملي ذخیرې کولی شي چې تر کلونو کلونو پورې د افغانیو ارزښت تضمین کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې په بېسارې توګه خپل ارزښت کم کړی دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي چې حکومت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه کوم اندېښنه نه لري، ځکه چې افغانۍ پیاوړي مالي زیرمې لري. ښاغلی صدیق ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هیواد مالي ذخایر سباندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
پول افغانی ما از پشتوانه بی نهایت قوی برخوردار است. تمیر به اطمینان بر شما میگم. بالاتر از 7 میلیارد دلار
د پډات سره ویل شم چې موږ افغانۍ پیاوړي پښتوانه لري. موږ د پیسو څخه باندې 2 میلیارډ ډالر ذخیره لرو. دا ک په درش پیتاویا څلوش پیتو کې ضرب شي ډېری پیسې تری جوړیږي او هیڅوک باید په دې اړه اندېښنه ونه کړي. انفلیسیون نه رامنځته کیږي. په مارکیټ کې ټول مواد په پخوانیو قیمتونو پلورل کیږي.
مخکې تر دې د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ډاډ ورکړی و چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره به هم هیواد له اقتصادي پلوه کمزوری نه شي. ده هم ویلي و چې دا هیواد کافی مالی پانګې لري. سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته بیکاری او اقتصادي ستونزو د خلکو اندېښنې راپارولي، خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې وسنی مالی وضعیت د موادو پر بیو ناوړه اغیز نه دی کړی. حکومت په وروستیو کلونو کې له خپلو ذخایرو څخه یو اندازه ډالر بازار ته وایستل او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه زیات کړ. خو خلک وایي که حکومت هر وخت د افغانۍ د ثبات لپاره له ذخایرو څخه ډالر وباسي، دا وضعیت به اقتصادي بحران رامنځته کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په وروستیو 14 کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د خوندي ساتلو لپاره له ذخیرو څخه څه کم 3 میلیارد ډالر ایستلي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له دې کړنلارې سره مخالفت ښیي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان مالی سیاست بیا کتنې ته ضرورت لري.
اون مبالغی که در بانک وجود داره او به این معرف نیست که شما هر زمان دلتان خواست بکنید.
هغه پیسې چې ذخیره کې موجود دي هغه د دل لپاره نه دي چې هر وخت مزړو غواړي بازار ته وړاندې کړو. ممکن دا کار د 2-3 کلو وروسته دا ذخیره کم کړي. باید د افغانۍ ارزښت صادراتو لارې ثابت وساتل شي.
د کارپوهانو په نظر په خطوګه د عوایدو راټولول، پراختی پروژې پلي کول، تولیدات او محصولاتو ته عملی پروګرامونه تنظیمول او داسې نور اقدامات هغه څه دي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولای شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د افغانستان د کرکټ ټیم د 19 کلونو نه کم عمر ځوانان د اسیا د غوره لیگ د سیالیو د قهرمانۍ د کپ د ګټلو نه وروسته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د کرکټ بورډ وای په پرله پسې بریالیتوبونو نه به وروسته په دې باور دی چې د کرکټ نړیواله شورا کې د افغانستان کرکټ ټیم روښانه راتلونکی لري. په موکړه له کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبریال یوسف خان زدران رپورټ ته.
د لس ورځو په سفر کې د ټولو 5 لوبو بریالۍ او د تلولۍ کپ ګټونکي اتله د 19 کلنو څخه د کم عمر کرکټ لوبډله د شنبې په ورځ هیواد ته راستنه شوه. د 19 کلنو څخه کم عمره د ځوانانو چې د اسیا د غوره لیګ سیالیو غټ کپ یې له ځان سره راوړی، په کرکټ بورډ کې یې په ګلانو او شل زره افغانیو نقدي تحفو هرکلی وشو. د کرکټ د ملي 19 کلنې لوبډلې کپتان احسان الله جنت ازادي راډیو ته وویل دوی په سیالو لوبډلو ډېر برلاسي وو او په خپلو بریاوو یې یقین درلود.
لوبې چې وی ټولې ون سایډ میچونه وشو، ون سایډ میچونه ځکه هغوی به اول بیټنګ کولو او موږ به ډېر زر اوټول او ډېر زر زر بم پوره کول، نو میچونه ډېر ښه میچونه وو، موږ ډېر زیات خوند ترې واغستو.
افغانستان په دغه سفر کې د کویت څخه په 2، نیپال څخه په 10، عربي اماراتو څخه هم په 10، د عربستان لوبډلې څخه په 2 او کوربه هیواد مالیزیا څخه هم په 2 لوبغاړو ټولې 15 سیالۍ وګټلې او د دویم ځل لپاره د اسیا د غوره جام سیالیو اتل شو. له دې سره د دغه جام غوره لوبغاړی حضرت الله زازای وایي چې د پرله پسې دې بریاو سره د 19 کلونو ځوانانو حوصلې لوړې کړي او په آسیایي او نړیوال جام کې د غوره لوبو هیلې ترې کېدای شي.
پچونه چې د ماليزیا د ټول سلو بالران ته نو هغه هم ټیمونه خو زمونږ ټیمونه زمونږ ټیم دا ځل چې تمرینات ډیر کړو پنځه میاشتې رئیس چې مونږ ته کمپونه لګیدلی وو د ټورنمنت مخ کې دوه میاشتې مونږ سر په سر مونږ کمپ شروع شوی نو مونږ نورم هلم نورم زیاتې شوې دي له خیره سره شاکپ او ورلد کپ دوړو کې به ان شاء الله یو حتی بزان فائنل او سیم فائنل ته بزان رسو ان شاء الله.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې سیالیو له بریا سره افغانستان په آسیا کې د دویم درجه هیوادونو ترمنځ لومړی او په نړیواله کچه اووم مقام خپل کړ. افغانستان له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې هم دا جام خپل کړی وو. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي لوبغاړو ته دار کلی په خاطر جوړه شوې غونډه کې وویل چې کرکټ بورډ هڅه کوي له دې بریا وروسته په نړیوال جام کې مهمې سیالۍ وګټي.
اتلولی باندې د منګه بس نه ده نړیوال جام کې به هم منګه لدی ځوانانو څخه واده اخلو سی همداسي برته زليګي د ملینو لسکلن لوبډله د پاره منګه په نظر کې لرو سه تر نړیوال جام پورې دوی ته دوه الا درې نړیوال نور سفرونه برابر کو سه سرلنکا سره د منګه خبرې سوي دي همدارنګه د هندستان هیوار سره د منګه خبرې سوي دي د دوه هیوادونو ته دوی سفرونه کرا دي.
د کرکټ دونه لسکلن څخه کم عمر لوبډله د روان کال په پای کې پاسیایي او په 2014 میلادي کال کې په نړیوال جام کې لوبیدونکې ده. د کرکټ بورډ غړي او د سپورت مینوال وایي د 19 کلن او الف لوبډلې خو سیالیو هغه اندېښنې ختمې کړې چې ویل کېدل که د ملي ټیم لوبغاړي له لوبو لویږي نو د افغانستان کرکټ ممکن کمزوری شي.
Thank you.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
د ماخوستن 8 بجې او 25 دقیقې د پخوانی یوګوسلاویا د مقدونی په جمهوریت کې د ماشومانو د نړیوال سازمان یونیسف چارواکو ریپورت ورکړی دی د هغه مهاجرو در رسیدو لامل فشار زیات شوی دی چې د اروپایي اتحاد غړو ملکونو ته د وګړو کوښښ کوي پام وکړئ له جنیو نه د خبریال لیساشلاین ریپورت ته چې زه سلیمان چابی درته دروورم د یونیسف ماموران وای په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ د یونان پولیسو ډیر کوښښ کاوه چې د هغو کسانو بیروبار کم کړي چې غوښتلې مقدونی ته واوړي خو د سرحد اخوا د مهاجرو د هجوم او ګڼې ګڼې له امله ټیل ماټیل جوړ شو او ډېره ګډوډي رامنځته شوه د مقدونی په پایتخت سکوپیا کې د یونیسف استازي برټنارد دسمولن امریکا غږ ته په تلیفون وویل چې د تیرو څو ورځو په موده کې د هغو کسانو شمیر په فوق العاده ډول زیات شوی چې د یونان نه د مقدونی په لاره لویدیځ اروپا ته د تګ نیت لري مخکې به په اوسط ډول هر ورځ 3,500 کسان راتلل خو اوس شمیر تقریبا 15,600 ته رسیږي او یوناني چارواکي په هرو 15 دقیقو کې یوازې 15 کسانو ته اجازه ورکوي چې له سرحد نه واوړي مګر بیا هم شیبه په شیبه د دغو کسانو شمیر زیاتیږي او کوښښ کوي په هر شکل چې امکان ولري ځانونه مقدونی ته ورسوي د یونان او مقدونی د سرحد په غاړه موجود سیستم دومره ګډوډ دی چې د مهاجر وضعیت بد نه بدتره کړی ده
And those people that have been waiting without any support on the other side of the border, they are totally exhausted. They are hungry, they are thirsty, they have problems of hygiene. And
د صفائی او د ضرورت د رفع کولو کوم نظام هم نه دی موجود کله چې هغه مقدونی ته راوړی یونیسف ورسره د ریسپشن په مرکز کې دننه بنیادی مرسته کولای شي مګر د باندې ورسره مرسته نشي کولای د مقدونی چارواکي ورته اجازه ورکړي چې یونان نه راوړی خو به راسند ورګاړي او سرویسونو په لوري ټیله کوي او زمنګ د ریسپشن یا هر کلی مرکز ته رارسي ورستل هغه چې دغه کسان ځنه رجستر کړي نو زیات کوخخ کوي چې زړه زړه د سربستان په لوري روان شي او له هغه ځایه د اروپایي اتحاد غړو ملکونو په خوا رهي شي معمولا دغه خلکو زیاتره برخه د سوری اتباع تشکیلي خو وس د نورو ملکونو کسان هم پکې اورګړ شوی دي په زړه پورې خبره خدا ده چې څو میاشتې مخکې به ایوازې ځوانان اروپا ته راتلل او وس پیغلې خزي او مند حمله خپل ماشومان سره یو ځای را روان دي داسې ښکاري دا ښځې او ماشومان د هغو کسانو د کورنیو غړي دي چې مخکې لاره پیدا کړې وه او ځانونه یې اروپا ته رسولي دي. یونیسف وایي چې یوازې په ډېره محدوده کچه د دغه کسانو سره بنیادي مرسته کوي او د نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره مناسب وسایل نه لري. یونیسف وایي هیله کوي چې اروپایي اتحاد به د دغه خلکو د سفر د منظمولو په خاطر لازم اقدامات وکړي ځکه چې د سرحدونو په غاړه وضع هر ورځ پیچلی کیږي. د موسم احوال نن د یک شنبه ورځ د کابل او افغانستان د څوکرونو موسم د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه اټکل شوی ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 11 درجه اټکل شوی ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه اټکل شوی ده. په مهترلام کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 11 درجه اټکل شوی ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 18 درجه اټکل شوی ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 20 او 30 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 10 او 18 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 25 او 30 درجه اټکل شوې ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 9 او 34 درجه اټکل شوې ده. په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 40 درجه سانتیګراد او 32 درجه سانتیګراد ده. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 9 او 30 درجه ده. او په واشنگټن ډي سي کې تودوخه لوړه درجه نن د اکشن به پورز 10 درجه او 30 درجه اټکل شوی دا.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مخوستن اته بجې او شپږ 50 دقیقې د څو مهم خبرونو غټی کې ځلې بیا وره. د کونړ ولایت د چپیداری پولیس والا کې د طالبانو حکومتي قوت ترمن جګړه پایته رسیدلې ده. په دغه جګړه کې د چارواکو په وانا 30 کسان وژل شوی دي. د تاجکستان حکومتي چارواکي وایي چې نه پولیسان او دیلس یاغیان په هغه جګړه کې وژل شوی دي چې پړاو ملامتیاي د دفاع د وزیر په غاړه ورزول شوی ده. د دفاع وزیر د جمعې په ورځ د خپل دندې نه برطرفه شو. پولیس ویل د خلک په پایتخت جنبی کې دننه او یا نږدې شاوخوا سیمو کې داسې حال کې وژل شوی دي چې امنیتي قواو یا غیان پسې واخیستل. د دفاع وزیر د برطرف شوي مرستیال عبدالحلیم نظرزاده سره د اړیکې درلیدلې او هغه د تاجکستان د اعتدال غوښتونکو اسلامي رسانس د مخالف ګوند غړی و. د هغو ګوند تېرونه د اسلامي دولت یا داعش سره د ارتباط درلودلو په تور باندې غیر قانوني اعلان شوی و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هغو رپورټونو په حقله اندېښنه څرګنده کړې چې وایي روسیا په سوریه کې خپل نظامي فعالیتونه زیاتوي. په دې اړه هغه د شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په تلیفون باندې خبرې وکړې. د عربي اماراتو د متحده عربي اماراتو جنگي الوتکو یو ورځ وروسته له هغه په یمن کې د حوثي ایغانو مرکزونه بمباري کړل چې ایغانو د توغندي په حمله کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف 55 عسكر وژل شو. د یمن په تخصنا کې چې تقریبا یو کال را په دې خوا د حوثیانو په کنټرول کې دی. طبي منابع ویل دي چې په هوایي حملو په نتیجه کې 40 کسان وژل شوي دي او زیاتره ملکیانو. او د یوکرين جمهورس پټرو پورشنکو د شنبې پورز ویل چې د یوکرين په ختیځ کې اوربان دی ویونه نه را پدې خو نافذ دی او ملکیږي. کاغذي پورشنکو چې په ملي تلویزیون وینا کوله ویل چې د اول ځل چې د اوربان هغه موافقه چې د فروری په میاشت کې په منس کې د لویدیز او هیوادونو په مرسته لاسلیک شوی و ملکیږي. ډیر قدر منوریدونکو زمونږه لمړی نیم ساعته پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت په نو شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو او زمونږ د دری څنګه همکاران په سټوډیو کې موجود دي. د ریښت خبرونه اوریدو ته ستاسو پام راړو.